دا مشال رادیو ده. دا وخت په پېښور کې د سهار نه په کابل کې نیمه او دلته په پرا کې د سهار شپږ بجې سوي دي. نن د پنځشنبې یازدهمه ورځ او د 2014 میلادي کال د جون درویشتمه نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی د خبرونو ویان شاهین بنیری او تخنیکی همکار جوناتن په دې هیله ستاسو هرکلی کوو چې سهار به مو په خیر او ورځ به مو نیکمرغه وي. د مشال راډیو د نننۍ نه ساعته خپرونو پیل په لومړۍ سهارنۍ خپرونه سلام پښتونخوا کوو چې د بیلابیل راپورونو تر څنګ سندرې هم پکې لرو، خو تر هر څه وړاندې وار ورکوو شاهین بنیری ته چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي.
سلام شه او سهار مو په خیر. ډومبیر دی وخت مهم خبرونه. د خیبر پښتونخوا اسمبلی د مالی کال 2014 ولسم لپاره د 15.5 بلین روپو بجټ منظور کړی دی. پاکستان په نړیواله ټولنه غږ کړی دی چې له پاکستانه د افغان کډوالو خپل وطن ته د ستنېدو په عمل کې ورسره مرسته وکړي. او نن د شنګای د همکارۍ د سازمان په غونډه کې افغانستان د ایجنډا یوه مهمه موضوع ده. د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا اسمبلی د مالی کال 2014 ولسم لپاره د 15.5 بلین روپو بجټ منظور کړی دی. تیر مازدیګر پېښور کې د بجټ په اړه غونډه کې د مخالفو ګوندونو د غړیو سره سره د حکومت ځینې غړي یا خو موجود نو او یا د بجټ پر ضد رایې ورکړي. د اسمبلی سپیکر اسد قیصر د خپلو ځانګړي اختیاراتو د لاندې د بجټ په حق له د اسمبلی د غړیو کټ موشن ختم کړل او د هغوی نه د بجټ په اړه نیخ په نیغه رایه واخیستې. دغه شان اسمبلی د کال 2014 ولسم مالی کال لپاره فینانس بل هم منظور کړ. د یادونه وړ ده چې د بجټ په اړه د اسمبلی په روانه غونډه کې د تحریک انصاف حکومت ته د خپلو مرورو غړیو له اړخه د سخت مخالفت بجټ پاړه د اسمبلی روانه غونډه کې د تحریک انصاف حکومت د خپلو مرورو غړیو لړخه د سخت مخالفت سره مخ شو. د صوبې د وزیرانو او اسمبلی د غړیو ترمنځ جګړه هم وشوې. وزیر الله پروس خټک اسمبلی ته د وینا په وخت ویلي د غړو پر ضد به ګامونه پورته کړي چې د اسمبلی د غونډې نه غیر حاضر وو او یې د فینانس بل پر ضد رایه ورکړې دي. پاکستان په نړیواله ټولنه غږ کړی دی چې له پاکستانه د افغان کډوالو خپل وطن ته د ستنېدو په عمل کې د ورسره مرسته وکړي. دا خبره د خزانې وزیر سغدار تېره ورځ په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنری یو این ایچ سی آر د مشر فیلیپو ګرانډي سره په ملاقات کې کړې ده. د پاکستان سرکاري ریډیو په یو راپور کې ویلي دي چې د یو این ایچ سی آر مشر ورته په دغه اړه د مرستې باور ورکړی دی او پاکستان ته بلنه ورکړې ده چې د ستمبر په میاشت کې په نیویارک کې کیدونکي د کډوالو په اړه په سر مشریزه غونډه کې برخه واخلي. د اردو ژبې د نوموړي قوال او کلاسیکي سندرغاړي امجد صابري د جنازې موندن ماسپخین په کراچۍ کې ادا کولی شي. هغه تېره ورځ په کراچۍ کې د وسلوالو په ډزو کې وژل شوی و. د دغه برید پړه تحریکي طالبان پاکستان حکیم الله محسود ډلې منلې ده. پولیسو په امجد صابري د برید کوونکي حق تیار کړی ده او د سند صوبې گورنر وزیر اعلی او د پولیسو مشر ویلي چې دغه د مرګ ذمہوار به ډېر زر ونیول شي. نن د شنګای د همکارۍ د سازمان په غونډه کې افغانستان د ایجنډا یوه مهمه موضوع ده. د دوه ورځنۍ غونډه نن د ازبکستان په مرکز تاشکند کې پرانستل کیږي. په دغه اړه د ولسمشر اشرف غنی مرستیال ویان دوا خان مینپال مشر لیډو ته ویلي چې د افغانستان ولسمشر به نن د شنګای د همکارۍ د سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره د ازبکستان مرکز تاشکند ته لاړ شي.
هغه محوري ټکی دا دی چې د افغانستان او سیمې پر امنیت باندې همدارنګه پر اقتصادي فرصتونو باندې په سیمه ییزه کچه پر دې باندې بحث کوي. نړیوالې ترهګرۍ تهدیدونه چې همدا اوس افغانستان او سیمو سره لاس او ګرېوان ده پر دې باندې به خبرې وکړي.
مینپال زده کړه چې د پاکستان ولسمشر ممنون حسین په دې غونډه کې د افغانستان د ولسمشر سره د لیدنې او ملاقات غوښتنه کړې ده، خو تر اوسه په دې اړه لاسه پرېکړه نه ده شوې. تمه ده چې دا ځل هند او پاکستان د دې سازمان دایمي غړیتوب ترلاسه کړي. افغانستان، ایران او منګولیا د اوس لپاره د دې سازمان څارونکي غړي دي. د 12 نیپالی ساتونکو مړی پرون له کابل نیپال ته انتقال شول. دا کسان د دوشنبه په ورځ په کابل کې په یو 14 کې وژل شوي. کله چې دا جسدونه د نیپال د مرکز کټمنډو په هوایی ډګر کې ښکته کېدل، د دغه هیواد وزیر اعظم خادگا پراساد اولی او یو شمېر نور چارواکي هوایی ډګر ته د غمرازۍ لپاره ورغلي وو. د نیپال وزیر اعظم ژمنه وکړه چې د وژل شوو کسانو له کورنو سره به مرستې کوي. د دوشنبه په ورځ د کابل ښار په بنایي سیمه کې 14 سوار لستنه وژلي وو چې 2 تنه یې د هندو. د اروپایي ټولنې مشرانو د برېټانیا له خلکو غوښتلي چې له اروپایي ټولنې د وتلو تر پرېکړې مخکې ښه فکر وکړي. په برېټانیا کې نن ټول پوښتنه کیږي چې د هیواد په اروپایي ټولنه کې پاتې شي که ترې وځي. د دې ټول پوښتنې په درشل کې د اروپایي کمیشن مشر جین کلاود یونکر وویل چې نظر پوښتنه به ومنو که ووتل وتلی به وي. د فرانس ولسمشر فرانس اولان خبرداری ورکړی چې دا وتل راګرځېدل نه لري. اولان زیاته کړې ده چې له دې سره به برتانیا ته ګرانه شي چې د اروپایي ټولنې ګډ بازار ته سمه لار پیدا کړي. امریکا وایي راتلونکي میاشت به د عراق د خلکو لپاره د مرستې د راټولولو د کانفرنس قربنه وي. په دې غونډه کې به کینیډا، جرمني او جاپان هم برخه واخلي. د امریکا د بارنو چارو وزارت اعلان کړی چې دا غونډه به په واشنگتن کې د جولای په 6 جوړه شي او د ملګرو ملتونو دغه هڅو ملاتړ به وکړي چې په عراق کې د بې ځایه شو د سرپناه، خوړو او روغتیا لپاره کوي. او فرانسه وایي دا ممکنه ده چې راتلونکي میاشت د یوکراین د شخړو لپاره څلور اړخیزه سرمشري د جوړه شي. د فرانس د حکومت ویان ستیپن لی فول ویلي چې د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند ژمنه د چهارشنبه په ورځ د کابینې په غونډه کې کړې ده. ستیپن لی فول په دې برخه کې نور معلومات ورنکړل. په دې غونډه کې به د فرانسې ترڅنګ د جرمني، روسیې، یوکراین ولسمشران برخه اخلي. ورته غونډه د 2014 کال په جون کې د دې مشرانو ترمنځ شوې وه. دغه وو د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
سلام پختونخوا،
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو په لومړي سارنی خبرونه سلام پښتونخوا کې به د دوغ راپورونو تفصیل واوري. په اسلام آباد کې له پاکستانی ولسمشر او نورو لوړپوړو چارواکو سره هلته میش د افغان کډوالو په اړه د ملګرو ملتونو د کډوالو کمشنر فیلیپو ګراندی لیدنه کړې ده. په کراچی کې د نامتو قوال امجد صابری د پرنی وژنې مسولیت تحریک طالبان پاکستان حکیم الله مسعود ډلی منلی دی. بلخان د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د شنګای همکاري سازمان سرمشري د ترسره کیږي چې یوه مهمه موضوع د سیمې امنیت او د ترهګرۍ مخنیوي دی. د افغان ولسمشر د ویان مرستیال په غونډه کې د ملاقاتونو خبره کوي.
د پاکستان ولسمشر د افغانستان د ولسمشر سره د لیدنې او ملاقات غوښتنه کړې ده، خو تر اوسه په دې اړه باندې پریکړه نه ده شوې.
او نن په برېټانیا کې د دې هیواد په اروپایي ټولنه کې د پاتې کېدو یا نه پاتې کېدو په اړه ټول پوښتنه ترسره کیږي. د سیاسي چارو یو کارپوه په دې اړه وایي
چې د برېټانیا اروپایي اجازه خبرې لسی نو دلته د خاجي بحرانونو وړاندوینه شوی ده، سیاسي بحران وړاندوینه شوی ده.
په روانه خبرونه کې د سیمې او نړۍ په اړه د یو شمېر نور راپورونو ترڅنګ تاسو لپاره سندري هم لرو. لمشال رادیو سره اوسئ. زموږ غږ لمشال رادیو څخه اوري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړي ونې خبرونه هم لري. تاسو کولای شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوري چې پته ده مشال رادیو ډاٹ کام. اوس زو اسلام آباد ته د مشال رادیو خبریال رابعه اکرم خان دا اوس مر سره د ټلیفون پر لیکه ده. رابعه سهار په خیر. مننه په اسلام آباد کې د پاکستانی ولسمشر ممنون حسین او نور لوړپوړو چارواکو سره هلته د میشت افغان کډوالو په اړه د ملګرو ملتونو د کډوالو کمشنر فیلیپو ګراندی لیده کاته کړې دي تیره ورځ. په دې اړه که تازه حال زموږ سره شریک کړي چې څه بحثونه وسو او څه پریکړې وسوې.
بالکل احمد شاه، د پاکستان ولسمشر ممنون حسین تیره ورځ د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوالې ادارې مشر سره په خبرو کې ویلي چې د افغان کډوالو واپسې لپاره د نړیوال ورورولۍ د پاکستان کومک وکړي. ولسمشر ممنون حسین په دې خبره سور راوړو چې د افغان کډوالو ستنېدل ضروري او سیمه کې کوټلي امن او پرمختګ له د پاکستان د هڅو ضروري برخه ده. دوی وایي چې په دې اړه په نړیوال ورورولۍ هم لویه ذمېواري راځي. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین په وینا پاکستان درې لسیزو څخه زیات وخت په خپل ځمکه د کډوالو قربتوب کړی دی، باید چې د پاکستان قرباني نړیوال ورورولۍ وستایي. ولسمشر ممنون حسین دا هم ویلي چې پاکستان سیمه کې امن او استحکام له د افغان کډوالو ستنېدو په اړه هیله لري. په دې موقع د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې مشر فیلیپو ګرینډي وویل چې کډوالو لپاره د پاکستان د کوششونو ستاینه کوي او اداره به د کډوالو ستنېدو لپاره سازګار حالات پیدا کوي او د مسرې د هوارولو کوشش به کوي. احمد شاه بلخوا هم تیره ورځ د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې مشر د پاکستان د خزانې وزیر اسحاق ډار سره لیدلی دي او ویلي چې نړیوال ورورولي د کډوالو واپسې لپاره خپل کردار ولوبوي. دې لړ کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې مشر په دې ملاقات کې وویل چې یو این ایچ سی آر به په دې مسله کار کوي او په دې موقع پاکستان ته یې بلنه هم ورکړه چې د روان کال په سپتمبر میاشت کې کیدونکي مایګرنټ اینڈ ریفیوجی سمټ کې ګډون وکړي.
شاین د کډوالو په سرمشریز کې به ګډون کوي پاکستان.
بالکل.
شه ډیر مننه رابیه زمر سره د تازه معلومات شریکولو شبرت ولري.
مننه.
د مشال رادیو د زیارت تورزی 19 پروګرامونه
مشالونه
په پاوکم 11 بجو
تاندې هلی
په پاوکم 2 بجو
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال ترنا لاندې
په 2:30 بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم 3 بجو
هارون بچا هنري غړې
په 8 منټه د پاسه 3 بجو.
زموږ غله مشال رادیو خبري د مشال رادیو د نن ورځې د ځانګړو 19 پروګرامونو لړلیک تاسو واوریدئ. د اردو ژبې نامتو قوالی او کلاسیکي سندرې ویونکی امجد صابری تیر ورځ د پاکستان په ساحلي ښار کراچي کې ووژل سو چې ذمہواري تحریک طالبان پاکستان حکیم الله مسعود ډلې منلې ده. پولیس امجد صابری د وژونکي خاکه تیار کړې او سند صوبې گورنر وزیر اعلی او د پولیس مشر ویلي چې ډیر ژر به د هغه د مرګ ذمہوار خلک ونیول سي. د نوموړي مړی به نن په کراچي کې خاورته سپارل کیږي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبريال محمد عمران را کوي.
په کراچۍ کې د چهارشنبه په ورځ د وژل شوي مشهور قوال امجد صابری د مرګ په اړه د ښار د غربي سیمې د پولیسو مشر ذوالفقار لاړک مطبوعاتو ته ویلي چې امجد صابری د خپل یو بل ملګري سره روان و چې ناڅرګنده موټر سایکل سورو پې ډزې وکړې او هغه یې په سر او سینه ویشتلې ده. دوه موټر سایکل سواره وو، هغوی په 30 بور تماچا 15 ډزې کړې دي. د دې پېښې وروسته د تانې مشر یعنی اس ایچ او له خپلې څوکۍ نه لرې کړی شوی دی. نورې پلټنې روانې دي او چې چېرته هم کول وی هلته به کاروایی کولی شي. امجد صابری په سر د ګولې لګېدو له کبله ژوند د لاسه ورکړې. دغه ډزې کوونکي وروستو بیا حسن سکوئر سیمې اړخ ته تښتېدلي دي. د امجد صابری سره په موټر کې ناس یو بل تن جوبل شوی چې پیژنګلوی د سلیم صابری په نوم شوی ده. د سره سره پولیس وایي چې یو ماشوم هم په دې پیښه کې جوبل شوی، څوک چې په دغه وخت د موټر سره نږدې روانه وه. د امجد صابری جنازه به نن د پنجشنبه په ورځ ماسپخین کولی شي او بیا به د ښار په پوشنګر هدیره کې خاورو ته سپارلی کیږي. بلخوا د سند پولیسو مشر ایډي خواجه د منځنۍ کراچۍ د پولیسو ایس ایس پی مقدس حیدر په مشرۍ کې یو پلټنیزه کمیټي جوړه کړې کومه چې به د دې پیښې پلټنې کوي. پولیسو د امجد صابری د وژونکي خاکه هم جاری کړې کومه چې هلته موجود کسانو په مرسته جوړه کړې شوې ده. پولیس وایي چې د ډزې کوونکي شکل د دغه خاکه سره 70% میلاویږي. د متحده قومي مومنټ مشر فاروق ستار د چهارشنبه په ورځ مطبوعاتو سره په خبرو کې دا دعوه هم کړې وه چې امجد صابری ته د مرګ دړکې ورکړې شوې وې، ولی پولیس وایي چې هغوی ته په دې اړه هیڅ معلومات نه دي ورکړې شوي. همداشان د پاکستان پیپلز پارټۍ د سند صوبې پخوانی وزیر منظور حسان وایي چې دا رنګ پیښې د یو سازش تلاندې د کراچۍ حالات یو واري بیا خرابوي. دیوائی ما تخکاری کی سخلک داستی دی چی پا سند صوبہ او پا خصوصی توگا کراچی خار کے حالات خراب والغواڑی
حالات خراب کرنا چاہتی ہے.
امجد صابری ته په کال 2014 کې د یوې قواله ویلو لکبله د اسلام آباد های کورټ لخوا د توهین رسالت نوټس هم ورکړی شوی و. صابری د دوه ځایي ټي وي چینلو په سهارنۍ خپرونو کې یو قوالی په داسې حال کې ویلې وه چې پکې د واده دستوري هم خودلې کېدې او په دغه قواله کې د پیغمبر اسلام د کورنۍ د غړو نمونه اخستلی شوی و. د دې وروستو دغه چینلو د هغه خپرونو په قربانو بندیز لګولې وو. د 30 کلن امجد صابری تعلق د قواله ویونکي کورنۍ سره وو او د هغه پلار غلام فرید صابری هم د خپل وخت مشهور قوالی ویونکي بلل کیږي. د دې پیښې ذمہواري تحریک طالبان پاکستان حکیم الله مسعود ډلې منلې ده او ویلي دي چې هغه د توهین رسالت له کبله په نخ کړې شوی دی. دې سره سره د پنجشنبه په شپه ناوخته د ښار په تین هټي سیمه کې یو بل هنرمند فرحان علي وارث باندې هم د حملې هڅه شوې، ولی هغه پکې بچ پاتې شوی دی. وارث د اردو ژبې د ساندې ویونکي په حیث نوم لري. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویش.
زمرغ لمشال رادیو خاوري. د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف ویلی چې ټوله فاټای له وسلوالو پاکه کړې ده او په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات په آخري پړاو کې دي. د خبر نوموړي اروپا ته د خپل سفر پر مهال کړې ده. دا چې د نوموړي دغه بیان له حقایقو سره تعلق لري او کایواز د خبرو تر حد سم دی. په دې اړه ملیحه میرزاده له کارپوهانو سره خبرې کړې دي چې تفصیل یې په دې رپورټ کې اورېدلی سي.
د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف روانونه جرمنی ته د سفر پر مهال ویلي دي چې په شمالي وزیرستان کې د پوځ آپریشن په آخري مرحله کې دی او د فاټانه تر افغان سرحدي سیمه له وسلوالو پاکه کړې ده. که څه هم حکومت وایي د روان کال تر اخره به د شمالي وزیرستان ټول کډوال واپس کورونو ته لاړ شي چې د دغو کډوالو مرحله واره واپسي روانه ده، خو بلخوا په ملک کې وخت په وخت وسلوالو حمله هم دوام لري. په داسې حال کې چې د وسلوالو کاروایانې روانې دي، د پوځ د مشر دا تازه بیان څومره ارزښت لري؟ په اړه کارپو حسن عسکری وایي،
په شمالي وزیرستان کې چې د وسلوالو کوم پټن ځایونه، د تربیت مرکزونه او د سامان جمع کولو ځایونه وو، اوس هغلته داسې مخصوص زونونه یا سیمې نشته چې موږ وایو د دغو ډلو پرې مکمله قبضه ده یا پناه ځایونه دي. دا صحیح ده چې ډېر وسلوال غیب شي. ګڼ شمېر وسلوال د پاکستان مرکزي ښارونو ته لاړل، ځینې افغانستان ته او ځینې بیا له یوې ایجنسۍ نه بلې ته لاړل. خو دا ویل چې وسلوال په شمالي وزیرستان کې ځانګړي زونونه لري، هغه زما په خیال هلته نشته چې تر دې حده یوه کامیابي ده. خو بیا هم یو چیلنج موجود دی چې دوی واپس هم تلی شي.
د نوموړي په خبره، که څه هم پوځ دغه سیمه له وسلوالو پاکه کړې ده، خو ډېره موده به واپس نشي تللی او ایثار به وي، ځکه چې د فاټا انتظامیه او لویس ځواکونو ته به د زیاتې پوځي مرستې ضرورت وي. د دې تر څنګ دوی ته به د سیمې د خلکو ژوند واپس عادي حالت ته د راګرځولو لپاره هم کار کول وي. په اسلام آباد کې کارپو ریټایرډ لیفټیننټ جنرال طلعت مسعود، که څه هم په سیمه کې د پوز کاروایی تر ډېره حده کامیاب بولي، خو وایي چې اوس هم د وسلوالو ګواښ په مکمل ډول له منځه نه دی تللی. نوموړی وایي،
زما په فکر شمالي وزیرستان او د فاټا زیاتره برخه له وسلوالو پاک کړل شوې دي. یقینا د وسلوالو ځنې خاص سیمې شته، له افغانستان نه هم دوی پاکستان ته وړي او په مکمل ډول نه دي ختم کړل شوې، نو ځکه وسلوالې پیخې بیا هم تر سترګو کېږي. خو د وسلوالو حملو شدت او شمیر کم شوی دی او پکې ډېره بهتري راغلې ده.
د طلعت مسعود په خبره د حقایقو او پوره معلوماتو بغیر څوک داسې بیان نشي ورکولی، ځکه چې په سیمه کې بهرني استخبارات په مؤثر ډول کار کوي او د افغانستان له امله هم حالات په ښه ډول ساري. کارپوهان وایي، تر ټولو مهم د فاټا د ولس اوږدمهاله مرسته ده چې باید پوځ او حکومت په ګډه د هغوی هغه بشري مسلې حل کړي چې د پوځي کاروایۍ له امله ورسره مخامخ شوي دي.
دا مشال ریډیو دا.
زموږ غږ مشال رادیو خاوري چې هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو په ژوندۍ باندې خبرونه لري. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاري هم واوري چې پاتې ده mashalradio.com. د فاټا د بیا بحالي څنګه چارواکي وایي چې د خیبر ایجنسی په باړه او تیرا کې د ځینو قومونو د ورانسو کورونو د بیا جوړولو سروې بشپړه کړې ده او متاثره سو خلکو ته به ډیر ژر معاوضه ورکړل سي. خو د باړې او تیرا ځینې خلک بیا وایي چې تر اوسه کورونه په دې سروې کې نه دي اچول سوي او دغه سروې باید په شفاف ډول وکړل سي. دوی دا غوښتنه هم کوي چې ژر تر ژره دې معاوضه ورکړل سي چې خپل کورونه بیا ورغوي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال فرهاد شنواری راکوي.
د فاټا د بیا بحالې څنګه د چارواکو لخوا مشال ریډیو ته په ترلاسه شوې خبر پاڼه کې ویل شوې دي چې د خیبر ایجنسۍ د باړې اکاخیل، شلوبر، سپا او د تیرا په ملک دین خیلو، زخه خیل او دم خیلو کې د ویجاړو شو خوښه 2600 کورونو د بیا رغولو سروې مکمل شوې ده او د دغه کورونو مالکانو ته به په را روان نږدې وخت کې د معاوضه چیکونه میلاو شي او د باړې او په تیرا هغو ټولو برخو کی با دغه سروې تر سره کیږي چرته چې د جګړو پوځي عملیاتو په وخت د خلکو کورونه ډنګ شوي وو. خو بیا د باړې او تیرا ځنې متاثره شوي کسان د دغه سروې نه شکایت کوي، وای چې په دې سیمو کې ترې یو شمېر کورونه پاتې شوي دي. په دې حکله د تیرا زخه خېلو یو تن کلمه پرې د مشال ریډیو ته وای،
دا سروې په خلکو لا شوې روزا چې حکومت کې تکراری په منډه تل کې کنه او خور غریب ټول پاتې شوی راي. دا می داسې غوړو چې کور په کور هر ځای لا خپل سروې وراسي او خور غریب لا خپل پیدا وراسي.
او د باډي او مشر شاه فیصل پریدی وویل
خلک دي کورونا په یو ګنټه کې روغ کړ روغ رموټو روغ جوړ کورونا او چې کله راو وتل او د راوتلو نه بعد یو کال یا نیم کال بعد هغه خپل کورونا بیا واپس تلل نو څه خو په جنگ کې وران شوی وو څه په ضرورت مطابق آرمی ته هغه ته ضرورت وران کړی دی لکه اوس داسې وران شو چې باران وران کړی دی لکه ځکه چې کورونا داسې پاتې شیخ په خپله ورانوي که پخې وي که کچوي نو اکثر خلکو کچا کورونا وو دغې خبره دا وه چې خلکو د واپس کېدو نه مخکې حکومت هغو ته په ډور سټپ باندې پیمنټ نیولی وای چې تاسو د خپلو کورونا څو دا ځان ته په دا باندې مرامت کړو نو خلک راغل خلک په خیمو کې اوسېږي خلک ته ونو لاندې اوسېږي خلکو ځان ته شاړو چکو درګې ودرولې دي په هغه کې اوسېږي حکومت اوس هم په دا کې رهی چې سروې وشوه او سروې ونه شوه خو بیا په سروې کې هم الله دې رحم وکړي سروې کې چې کوم ټیمونه لګلي بېخي تسلی بخش نه وو
او د باډي یو بل مشر حج بادشاه په دې حکله زیاته کړه
خو بدقسمت په وجه باندې چې کنه کنه کوم کور له لوړ شي په کور کې چې څوک نه وي مالک یې نه وي نو هغه کور پاتې شي د سروې نه پاتې شي او بیا ترې نه مخ په وړاندې تیر شي په دې دوران کې چې کنه کنه کورونه د سروې نه ډېر پاتې شوي دي او زه موجوده پولیټیکل ایجنټ او زموږ ادارو له دا خواست کوم چې په دې باندې دا لکه نور هم نظرثانی وکړي
خو بیا د فاټا د بیا بحالۍ څانګې د خیبر دفتر یو چارواکي انجینیر مظهر رفیق وویل چې په دې یادو قومونو کې د چا کورونه د سروې نه پاتې شوي دي نو هغوی کولی شي چې د جولای 15 نیټې پورې په خیبر هاوس پېښور کې زموږ دفتر سره تماس ونیسي او د خپل شناختي کارډ او د وران شوي کور تصویرونو سره دې یو درخواست جمع کړي نو د دوی کورونه به هم په سروې کې شامل شي دوی وایي چې مکمل وران شوي کور په سر به 4,00,000 روپۍ معاوضه او نیم وران شوي کور لپاره به 1,60,000 روپۍ ورکولی شي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
دا مشال ریډیو دا
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري اوس زو د خیبر پښتونخوا پر لور په پاکستان کې د تعلیمي چارو پوهان وایي چې د خیبر پښتونخوا په زرګونو سکولونو کې بنیادي سهولتونه نشته چې له وجې په ډیرو سیمو کې ماشومان سکولونو ته تګ پرېږدي بل خو ځبای حکومت داوا کوي چې په لومړي ځل په بجټ کې زیاته برخه تعلیمي پرمختګ ته ځانګړې کړې ده په دې اړه نور تفصیل له فرخنده اسد څخه اورو
د خیبر پښتونخوا د تعلیم محکمې تر مخه د دغه صوبې په زرګونو پرایمري او های سکولونو کې بنیادي سهولتونه نشته چې پکې سناسو اونیمو زرو سکولونو کې د سکلو پاکې اوبه نشته په سباندې لسو زرو سکولونو کې بجلی نشته 15,000 سکولونه چاردیواري او سباندې 4,000 بیا غسلخانې نه لري د سوات د مټې د جینکو د سکول یوه پرنسپله ګل خاندانه وایي په دغه سیمه کې د هلکانو او جینکو ګڼ سکولونه بنیادي سهولتونه نه لري
ټول سکولونو کې کمی ده بالکل واړه پسمه کرنا چې بالکل لکه نشته سره شته نه سکولونو کې فرنیچر یو دا چې په دې کې د کمرو کمی ده په سکولونو کې اثر پیدا شي وايي ماشومان ته بیا ناراضي هغه پسمه کنه چې په فرنیچر به هم نه خو دی کیږي او د وګو په کې انتهایی کمی ده د وګو درته ځنې کمی ده د وګو ډیر زیات کمی ده تاسو وایئ چې باندې ماشومان چې یوز کیږي هغه هم ځان ته پراته او ماشومان د سکولو د پاره
په خیبر پښتونخوا کې په تعلیمي پرمختګ کارکونکو کې غیر سرکاري ادارې الف اعلان یو کارکون کې عمر اورگزی وایي چې صوبې زیاتره سکولونه بنیادي سهولتونه نه لري او هم دغه وجه ده چې په ځینو لرو پرتو سیمو کې ماشومان سکولونو ته تک پرېږدي
او بل چې پکې ګورنمنټ هغه چې کوم د تعمیر سکول پروجیکټ روان کړل اوس پورې خو موږ چېرته سکول ونه لرو چې تعمیر سکول یا سکول روان وي په کار وچې داسې سکول او چې کوم سکولونه نه جوړېږي هلته کې چې کومې کمرې نشته کمرې د ورته جوړې شي ماشومانو ته او داسې هم سکولونه شته چې هغه کې صرف یو ماشوم ناست وي یا دوه درې ماشومان ناست وي یو ټیچر
د خیبر پښتونخوا حکومت سالانه بجټ د 2018 ولسم مالی کال لپاره 111 روپۍ کې خودي چې دغه بعد د صوبې په تعلیمي پرمختګ مصرفوي د صوبې د تعلیم د سټانډینګ کمیټې مشر محمد عارف وایي دوی په سکولونو کې ماشومانو ته په بنیادي سهولتونو ورکولو کار پیل کړی دی
په تاریخ کې په لومړي ځل باندې دومره لوی بجټ چې کوم دی د سکولونو ته لاړو او موږ ډایرکټر ته اوس هم ویلي چې موږ سکول نه راکی چې کوم ځای کې اوس هم دا سہولیات نشته. دا غي باوجود لکه سکول نه د کې څه شک نشته چې پاتې دي. او دا هغه سکول نه دی میکسیمم کوم سکول نه چې سابقه دور کې د ایم ان ایس یا د سینیټرز په فاند کې جوړ شوی دی. دا غي ریکارډ چې کوم دی هغه موجود نه دی چې هغه څه داسې سکول نه چې هغه په اوجرې جوړ شوی دی. نو دا غي ریپورت مونږ غوښته. نو دا څه پټه خبره نه ده او په دې کې مونږ لګیا یو ان شاء الله مونږ یو سکول هم داسې نه پرېږدو چې هغه ته بنیادی سہولیات چې کوم دی مونږ ورکړي نه.
که څه هم صوبایي حکومت د تعلیم لپاره ته زیات بجټ داوه کوي، خو څېړونکي بیا وایي په تیرو کلونو کې هم موجوده صوبایي حکومت خپل ټول بجټ نه دی استعمال کړی. د پېښور پوهنتون د انګلیش ډیپارټمنټ استاد ناصر جمال خټک وایي
نو خو د پاکستان ریاست او نو په پاکستان پښتونخوا په صوبې کې راغلي حکومتونو تعلیم
تعلیمی کارپوهان وای په صوبه کې لا هم په زرګونو سکولونه داسې دي چې زده کوونکي بنیادی سہولتونه نه لري او باید د صوبې حکومت په تعلیمي پرمختګ په خپلو اعلانونو عملی کار وکړي.
د مشال ریډیو خپرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یوي پلنډو سپو دولس زره یو سل دیش پنځل زره درې سوه شپېته پنځل زره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ للارې په مشال ریډیو ډاټ کام باندې صفحه اوریدلی شي.
زموږ غله مشال رادیو څخوري د مشال رادیو په لومړي سرنی خبرونه سلام پرتم خو کې استاد پام د حشمت سحر په ځخ کې د سندري پر لور راګرځم.
طلبګار یم ز پختون فنکار یم ز پختون فنکار یم ز پختون فنکار یم ز پختون فنکار یم هر ز خوشاله وشم د هر پختون غم خوار یم ز پختون فنکار یم ز پختون فنکار یم ز پختون فنکار یم ز پختون فنکار یم زستا سو شملی سایم زستا سو حجرے سایم ظلم و بریالی غواڑم زستا سو جذبے سایم ظلم و بریالی غواڑم زستا سو جذبے سایم ولے میں پردے گنے زستا سو وطن دار یما ز پختون فنکار یما ز پختون فنکار یما ز پختون فنکار یما ز پختون فنکار یما تاسو کجړلی دی ما هم تل جړلی دی تاسو کا خندلی دی ما هم تل خندلی دی تاسو کا خندلی دی ما هم تل خندلی دی وای مسندرې ز خوستاسو خدمتگار یما ز پختون فنکار یما ز پختون فنکار یما ز پختون فنکار یما ز پختون فنکار یما
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري د مشال رادیو لمړی سارنی خبرونه. سلام پښتنو خاطر تاسو خوښنی ولې دي د سهار 9:30 بجې سوې شاهین بنری به د مهم خبرونو لنډیز واوري.
ستړي مشه اوریدونکو د دې وخت مهم خبرونه. د خیبر پختونخوا اسمبلی د مالی کال 2014-15 لپاره د 15.5 بلیون روپو بجټ منظور کړی دی. تیر مازدیګر پېښور کې د بجټ په اړه غونډه کې د مخالفو ګوندونو د غړو سره سره د حکومت ځینې غړي یا خو موجود نه وو او یا یې د بجټ پر ضد رایې ورکړې. پاکستان په نړیواله ټولنه غږ کړی دی چې له پاکستانه د افغان کډوالو خپل وطن ته د ستنېدو په عمل کې د ورسره مرسته وکړي. د اردو ژبې د نوموړي قوال او کلاسیکي سندرغاړي امجد صابری د جنازې مونږ نن ماسپخین په کراچۍ کې ادا کولې شي. هغه تیر ورځ په کراچۍ کې د وسلوالو په ډزو کې وژل شوی و. د دغه برید پړه تحریک طالبان پاکستان حکیم الله محسود ډلې منلې ده. نن د شنګای د همکارۍ د سازمان په غونډه کې افغانستان د ایجنډا یوه مهمه موضوع ده. دا دوه ورځنۍ غونډه نن د ازبکستان په مرکز تاشکند کې پرانستل کیږي. دا دولسو نیپالی ساتونکو مړي پرون له کابل نیپال ته انتقال شول. دا کسان د دوشنبه په ورځ په کابل کې په یو 14 کې وژل شوی وو. د اروپای ټولنې مشرانو د برتانیا له خلکو غوښتي چې له اروپای ټولنې د وتلو تر پریکړې مخکې ښه فکر وکړي. امریکا وایي راتلونکي میاشت به د عراق د خلکو لپاره د مرستې د راټولولو د کانفرنس قربانه وي. په دغه غونډه کې به کینیډا، جرمني او جاپان هم برخه اخلي. او فرانس وایي دا ممکنه ده چې راتلونکي میاشت د یوکراین د شخړو لپاره سلور اړخیزه سرمشریزه جوړه شي.
دا مهم خبرونه لنډیز مل مشال رادیو څخه واوریدئ چې شاهین بنری وړاندې کوي. اوس تاسو پام د پاکستان کورنی ورسپانس د کتنې پر لور راګرځوم. په اسلام آباد د مشال رادیو خبریالي رفعت انجم دغه ورسپانس ته کتنه کړې ده او مهم موضوعات یې ورڅخه راخیستې دي. راځئ چې ورته غوږ شو.
جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د پیر پروز د کراچۍ یو آباد علاقې نه د سند های کورټ چیف جسټس سید سجاد علی شاه زوی سید اویشا تختول د یوې ادارې ناکامې نشي ګرځولې کېدی. دې لړکې د داخله چارو وزیر مملکت بلیغ الرحمن خویلی دی چې د سید اویشا تختول حکومت او ټولو ادارو لپاره چیلنج دی. ادارې زیاتوي چې موږ مخکې هم د اړخ ته توجه راوړې وه چې که جسماني بیماری وي، ټولنیزې او یا نورې سیاسي مسلې وي، د هغې پایدار علاج په مختلفو طریقو او اقدامونو کې وي. د آپریشن فیصله فاغ وخت کیږي چې کله یو مسله سی واشي او یا د زیات نقصان نه بچ کې دلوي. اداري وايي چې تیر یو کال کې پولیس او رینجرز نه علاوه عام ولس پر ضد طرح غره د واقعاتو دا تقاضا وا چې د دې ټولو واقعاتو لپاره حفاظتي ګامونه پورته کړی شوی وي. اداري لیکي چې د سند وزیر اعلی سید قائم علی شاه په مشرۍ کې د پولیس او رینجرز غونډه هم شوه چې پکې د چیف جسټس وی اویز شاه په فوري توګه راخلاصولو او په کراچۍ کې آپریشن کې تیزی راوستو احکامات وکړل شوی دي. اداري اخره کې وايي چې داسې محسوسېږي چې د چیف جسټس وی تاوان نه بلکې د سودبازۍ لپاره تخدیل لپاره به د کیس کې ډېر د احتیاط نه کار اخیستل پکار وي. آج رسمانه په خپل ادارې کې لیکي چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي چې په سرکاري سکولونو کې د بدلون راوستو عمل شروع شوی دی او دای هم ویلي دي چې په تعلیمي نصاب کې به هم بدلون راولي. د صوبې د تعلیم وزیر عاطف خان هم په دې ورځ دا ویلي وو چې په صوبه کې به د زده کړې معیار یو وي. اداري زیاتوي چې د تعلیم په لړ کې د حکومت اصلاحات راوستل د لومړۍ ورځ نه واضح دي، خو د دې خبرې نه هم انکار نشي کېدی چې لا تر اوسه پورې په ظاهري توګه څه بدلون نه ښکاري. اداري لیکي چې کله پورې صوبې لپاره یو تعلیمي بورډ وو نو د سرکاري سکولونو طالب علمانو به پوزیشن اخیستې، خو ولې اوس وسایل زیات شو خو زموږ سرکاري ادارې په خپل کارکردګۍ کې ناکامه ښکاري چې وجه یې د حکومت لخوا داسې قسمه اعلانونه او په هغې عمل درآمد کولو کې فاصله ده. اداري اخره کې لیکي چې د سرکاري تعلیمي ادارو ناکامۍ دویمه وجه دې لپاره پالیسي سو جوړولو کې د ماهرینو نه څه فائده نه ترلاسه کول دي. زموږ د سرکاري سکولونو هغه استادانو منتظم چا چې په خپل وخت کې ښه نتیجې ورکړې دي اوس هم حکومت ته ښه رهنمایي ورکولی شي، خو صرف ضرورت تر دوی رسیدل او د دې خدمات ترلاسه کول دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
و وال سٹریٹ جرنل لیکي په پاکستان کې د الکترونیک میډیا د نظم ادارې پیمرا د ټلویزیون د هوغو دوه پروګرامونو پر قربانو بندیز لګولې چې د مذهب پر موضوع متنازع بحث راپورته کړی دی. بلخو یاد ورسپان لیکي په تیر وختونو کې په افغان کډوال زیاتره پاکستان او ایران ته تلل، خو په دې وروستیو کې په یادو هیوادونو کې د دې کډوال مشکلات زیات شوي، نو ځکه اوس نور هیوادونو ته د تلو هڅې کوي. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي درته زموږ همکار منور شاه وړاندې کوي.
د وال سټریټ جرنال په دې لیکنه کې راغلی، پاکستان کې د الکترونیک میډیا د نظم ادارې پیمرا د تیرې جمعې په ورځ په حمزه علي عباسی او شبیر ابو طالب باندې بندیز لګولې چې د روجې د میاشتې د هغه ځانګړي ټلویزیونی پروګرامونو قربتوب نه کوي، کوم کې چې د مذهب د سپکاوي د قانون په اړه متنازع خبرې شوې دي. یاد ادارې ته د دغه پروګرامونو په اړه په زرګونو شکایتونه ورغلي وو. ورځپاڼه لیکي چې د دغه پروګرامونو وړاندې کوونکو ټلویزیون چینلونو ته پیمرا ویلي په یوه نازک موضوع غیر ذمہ‌دارانه او غیر پېښورانه بحث باندې دي، د خلکو نه نیغ په نیغه معافي وغواړي، او دا غي نه پاس حمزه علي او شبیر ابو طالب د خپلو پروګرامونو قربتوب جاری ساتلی شي. د ورځپاڼې په وینا حمزه علي د تیرګل په ورځ په خپل فیسبوک پاڼه ویلي، نفرت خلک صرف د بربادۍ په لور بیایي، او دا چې په دې موضوع به هغه نوري خبرې نه کوي. دا راز شبیر ابو طالب د تیرې نهې په ورځ په خپل ټلویزیون چینل نیغ په نیغه پیغام کې ویل هغه په خپلو خبرو معافي غواړي. هلته د شبیر په خبرونه کې ملما دینی عالم ویلي قسم خوري چې د هغه د وینا مطلب تشدد پارول نه وو. په یادو دواړو پروګرامونو کې د احمدي فرقې په اړه متنازع خبرې شوې وې. بلخوا وال سټریټ جرنال د افغان کډوالو په اړه یو لیکنه کې وایي، په خوا په نړۍ کې تر ټولو زیات کډوال افغانان وو، خو په دې وروستیو کې د شام د کورنۍ جګړې له وجې د شامي کډوالو شمیره هم سیوا شوې ده. دا لیکنه د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د تازه رپورټ په حواله وایي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د بدامنۍ له وجې د دغه هیواد نه د خلکو د وتلو لړۍ تونده شوې ده، او په روان کال کې د سمندر د لارې سباندې سلويغ زره افغان کډوال یورپ ته رسیدل. ورځپاڼه لیکي په تیر وختونو کې به افغان کډوال زیاتره پاکستان او ایران ته تلل، خو په دې وروستیو کې په یادو هیوادونو کې د دې کډوالو مشکلات زیات شوي دي. په خاص توګه پاکستان چیرته چې افغان کډوال د هیواد هرې برخې ته د تللو اجازت لري، په دې وروستیو کې ور باندې په ترهګرۍ کې د لاس لرلو تورونه لګي او اکثر یې پر ضد کارویان کیږي. دا راز په ایران کې هم د افغان کډوالو سره سخت چلند کیږي، نو ځکه دوی اوس د ایران او پاکستان پر ځای نورو هیوادونو ته د تللو هڅه کوي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
زموږ غله مشال رادیو څخوري د شنګهای همکاري سازمان د غړو هیوادونو د ورځنی غونډه نن د ازبکستان په سر شار تاشکن کې ترسره کیږي. غونډه ته د مشرانو د ویناو ترڅنګ به افغان ولسمشر اشرف غنی د چین له ولسمشر شي جی پینګ سره د افغانستان او پاکستان پر اړیکو خبرې کوي. پاکستان له لومړنۍ هیوادونو څخه دی چې په 1950 کال کې چین په رسمیت وپیژندي، او په تیر سبا شپېته کلونو کې د دواړو هیوادونو اړیکې تل ښې پاتې شوې دي. افغانستان تمه لري چې چین به د تراګری ضد همکاري واړه پر پاکستان فشار راولي. په دې نور تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې واوري.
د ازبکستان په مرکز تاشکند کې د شانګهای د غړو هیوادو د غونډې ترڅنګ د افغانستان ولسمشر د چین، ازبکستان، ترکمنستان او تاجکستان د ولسمشرانو سره ګوري. خو د افغانستان د ولسمشر مرستیال بیان د وخن مینپال وای چې د پاکستان ولسمشر ممنون حسین هم د خبرو هیله کړې ده.
د پاکستان ولسمشر د افغانستان د ولسمشر سره د لیدنې او ملاقات غوښتنه کړې ده، خو تر اوسه په دې اړه باندې پریکړه نه ده شوې.
ازادي راډیو چې کوم معلومات ترلاسه کړي دي د هغه له مخې به د افغانستان ولسمشر د چین د جمهور رئیس شي جین پینګ څخه وغواړي چې پکینګ پر اسلام آباد فشار راولي. د افغانستان حکومت په دې باور دی چې د طالبانو مشران په پاکستان کې دیره دي او پاکستان د هغوی پر ضد څه نه کوي. اسلام آباد تل دا تورونه رد کړي دي چې د طالبانو مشران په ښکاره د دوی په خاوره کې اوسي. چین له پاکستان سره ډیرې نږدې اړیکې لري. تیر کال چین ژمنه وکړه چې تر 40 میلیارد ډالرو ډیره پانګونه به په پاکستان کې وکړي. په داسې شرایطو کې تر څه بریده ممکن د چین ولسمشر شي جین پینګ د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی غوښتنې د پاکستان په برخه کې ومني؟ د سیاسي چارو کارپو ډاکټر اکبر وردک وایي،
چین خو د پاکستان یو روایتي دوست دی، او زه فکر کوم چې په دې سیمه کې د افغانستان په کچه پاکستان چین ته ډېر زیات اهمیت لري. مګر د دې خبرو په منځ کې چې د افغانستان او د سره د چین خرابیت او په افغانستان کې سره او د پاکستان سره خرابیت په تناقض کې نه دي، ځکه کېدای شي چې چین هم د افغانستان سره اړیکې ولري او په افغانستان کې سره وي او هم د پاکستان سره خپلې روایتي اړیکې وساتي.
د شانګهای سازمان بنسټ په 2000 لومړي کال کې د چین، روسیې، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ازبکستان له لوري کې شودل شو. افغانستان، ایران، منګولیا، هند او پاکستان د دې سازمان څارونکي غړي دي. تمه ده چې هند او پاکستان دا ځل د دې سازمان دایمي غړي توپ تر لاسه کړي. د شانګهای د همکارۍ د سازمان غونډې ته به د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وینا وکړي. د ولسمشر مرستیال ویان د وخان مینپال د دې وینا په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د ولسمشر د وینا هغه محوري ټکی دا دی چې د افغانستان او سیمې پر امنیت باندې، همدارنګه پر اقتصادي فرصتونو باندې، په سیمه ییزه کچه پر دې باندې بحث کوي. نړیوالې ترهګرۍ تهدیدونه چې همدا اوس افغانستان او سیمه ورسره لاس او ګرېوان ده، پر دې باندې به خبرې وکړي.
د شانګهای د دوه ورځنۍ غونډې په اجنډا کې به د افغانستان د وضعیت تر څنګ له تروریزم سره د مبارزې او د مخدر موادو د قاچاق د مخنیوي پر لارو چارو خبرې وشي.
زموږ غلمه شال رادیو څخوري بل خدای افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي په افغانستان کې د هند د حضور او نفوذ پاړه د پاکستان اندیشنه رد کړې ده. ریچارډ اولسن دا خبره د نهه په ورځ د امریکا په څېړنیز ادارې اټلانټیک کونسل کې د وینا پر مهال وکړه. نوموړي په دې غونډه کې له افغان امنیتي ځواکونو سره تر 2020 کال پورې د امریکا مالی ملاتړ هم اعلان کړ. په افغانستان کې د هند پر رول پاکستان تل اندیشنه څرګنده کړې، خو اولسن وایي چې پاکستان په دې برخه کې له مبالغې کار اخلي. په دې اړه اسمت سروان راپور جوړ کړی، تاسو په مرته راګرځوم.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي په افغانستان کې د هند د رول په اړه د پاکستان اندیشنه له مبالغې ډکه وبلل او خبرداري ورکړ چې پاکستان به شراتلونکي ونه لري، مګر دا چې د طالبانو او حقانی شبکې په شان د تروریستي ډلو پر ضد اقدام وکړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي ریچارډ اولسن د سه شنبه په ورځ په واشنگټن کې د اټلانټیک کونسل څېړنیز انسټیټیوټ ته په وینا کې وویل، هند د افغانستان یو ملاتړ کوونکی متحد دی. د هیواد افغانستان ته د مالی مرستو ترڅنګ مهمې پوځي مرستې ورکړې دي. د په افغانستان کې د هند نفوس په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل، زه ځینې وخت احساس کوم چې په افغانستان کې به د هند نفوس د اندازې په اړه په پاکستان کې مبالغه کیږي. اولسن د مثال په ډول په امریکا کې د پاکستان د سفیر څرګندونو ته اشاره وکړه چې ویلي وو په افغانستان کې هند څلوروش کونسلګری لري. د وبل حقیقت دا چې هند په افغانستان کې یوازې څلور کنسولګری لري. په افغانستان کې د هند کنسولګری په جلال آباد، هرات، کندهار، مزار شریف ښار کې دي. په دغو ښارونو کې پاکستان هم کنسولګری لري. په هرات او جلال آباد کې د هند پر کنسولګری او د غرس په کابل کې د هند پر سفارت تر اوسه پوری څو ځلی حمله شوی. افغان او هندي چارواکو په دغو حملو کې لشکري طیبه سختري زړه په لاس لرلو تورنه کړي چې په هندي کشمیر کې زیات فعالیت کوي او ادعا کوي چې د پاکستان د استخباراتو له ملاتړه برخمنه ده. شاغلی اولسن دې ته په اشاره چې پاکستان خپل اندیشنې لري وویل، د امریکا متحده ایالاتونه باور لري چې پاکستان به تر هغو امن نه وي چې د تروریستي تنظیمونو پر ضد اقدام نه وي کړی. امریکایي چارواکو تر دې پخوا هم په ځلونو له پاکستانه غوښتي چې په خپله خاوره کې وسلوال طالبان په تیره بیا د حقانی شبکه وځپي، خو پاکستان وایي چې د افغانستان لپاره په خپله خاوره کې له چا سره جنگ نشي کولی. د پاکستان د بهرنیو اړیکو سلاحکار سرتاج عزیز د یکشنبه په ورځ د پاکستان دولتي تلویزیون ته وویل، د امریکا متحده ایالاتونه له پاکستانه غواړي چې د افغان طالبانو پر ضد اقدام وکوي، خو پاکستان په خپل خاوره کې د افغانستان لپاره جګړه نشي کولای. سرتاج عزیز په عین حال کې وویل، امریکایي چارواکي دا ناسم تصور لري چې پاکستان د ځینو طالبانو یا حقانی شبکې ملاتړ کوي، حال دا چې پاکستان د طالبانو ټول تاسیسات د ضرب عذاب په عملیاتو کې لمنځه وړي دي.
زموږ غلمه مشال رادیو څخوري د مشال رادیو په لومړي سرنۍ خبرونه سلام پرته خو کې استاد سپام د احمد سمیر په ځخ کې د سندري په لور راګرځوم. زموږ غلا مشال رادیو خاوري د مشال رادیو لمړي سارني خبرونه سلام پښتونخوا ته تاسو غوښنولې دي. نن به په بریتانیا کې د ویټول پښتنې پترس کې په اروپای ټولنه کې د دې هیواد پاتې کېدل او یا نه پاتې کېدل وټاکل سي. په اروپای ټولنه کې د بریتانیا د پاتې کېدو په اړه بیل بیل احساسات او نظریات موجود دي. یو شمېر بریتانویان په اروپای ټولنه کې د دې هیواد غړیتوب په ګټه او ځینې بیا د بریتانیا په زیان بولي. په دې اړه نور تفصیل اجمل اند وړاندې کوي.
برتانیا د هغې ټول پښتنې په درشل کې ده چې په اروپایي ټولنه کې د دې هیواد پاتې کېدو او یا له دې ټولنې څخه د وتلو پرېکړه به پکې وشي. په لندن ښار کې چې 9 میلیونه وګړي لري په دې اړه احساسات متفاوت دي، خو له دې سره هم لندن د ګڼو هغو کسانو ځای دی چې په اروپایي ټولنه کې د برتانیا د پاتې کېدو پلویان دي. د لندن یو اوسیدونکی او په اروپایي ټولنه کې د برتانیا د پاتې کېدو یو پلوي وایي، زموږ لپاره ښه ده چې یو ځای اوسو، په یو ځای استوګنې به پیاوړي اوسو. خو د اسوشیتد پرس خبري اژانس وایي د رامفورد په بازار کې کپلورونکي ډیوډ کراسپی ته چې له اروپایي ټولنې څخه د برتانیا د وتلو پلوي دی، دا پریکړه د دې هیواد په مځکنیو او سمندري سرحدونو پورې تړلې. ډیوډ کراسپی وایي فرانسویان، پرتګالیان، سویډنیان، هالنډیان او ټول پرته له دې چې مسلکي مهارت ولري کنه برتانیا ته راځي. حتی هغوی کولی شي سواحلو ته راشي او د مهاجرت د چارو کنټرول نشته. د کډوالۍ مسله د 2014 میلادي کال د جون د 23 نیټې د ټول پښتنې تر ټولو حساسه مسله ده. اروپایي ټولنه پر دې بنسټ جوړه شوې چې د خړو هیوادونو اتباعی کولی شي په 29 هیوادونو کې په اساده توګه ژوند او کار وکړي. په تیرې ولسیزه کې چې دا ټولنه د پخواني شوروي هیوادونو ته پراخه شوه، سلګونه زره کسان د لویدیځ لور ته برتانیا او د اروپایي ټولنې نورو بډایو هیوادونو ته ولاړل. د لندن ښار شرکت مشر مارک بولټ چې اقتصادي څانګې مشري کوي وایي په مجموعي توګه اروپایي ټولنه د برتانیا په ګټه ده. د اقتصادي خدمتونو لپاره ډیره ښه ده، ډیر کاري فرصتونه ورسره تړلي او د اروپایي ټولنې څخه وتل به د یو لوی خطر د منلو په معنا وي. خو د اقتصادي بازارونو یو څېړونکی جاک ډوول وایي په دې کې چې دوی وایي کډوالو په اقتصادي چارو کې مرسته کړې شک نه لرم، خو دا هم باید معلومه شي چې د ورځې په پای کې دا پیسې چیرې ځي. د امی ویلسن په نوم یو 20 کلنه برتانوي وایي ډیر هغه کسان چې له اروپایي ټولنې څخه د برتانیا د وتلو پلویان دي د پاخه عمر لرونکي دي او د هغوی هڅونکي هغه احساسات دي چې د دوی په ماضي پورې تړلي. خو له دې ټولو سره دا چې برتانیا به په اروپایي ټولنه کې پاتې شي کنه، دا به د ژوند د 23 نیټې په ټول پښتنه کې څرګند شي.
په بریتانیا کې په لسګونو زر افغانان وسیږي. که چیرته بریتانیا له اروپایي ټولنې ووځي په دغه هیواد کې به پر میشتو افغانانو څه اغیز وي؟ احمد شیبر د دې ټول پښتنې په اړه د سیاسي چارو له کارپو لایق زیرک سره مرکه کړې ده. د دې پښتنې په ځواب کې چې بریتانیا څه شي دې ته هڅولی چې له اروپایي ټولنې د وتلو لپاره نظر پوښتنه وکړي، لایق زیرک په ځواب کې وایي
منځنی ختیځ کې ځینې شخړې د دې باعث کړل چې اروپا ته ډېر زیات مهاجر لاړ شي. یو بل خپله په اروپایي اتحادیې کې دغه 28 غړي هېوادونه چې دي د دې په خپل هغه جوړښت کې د تیرو کلونو په پرتله باندې تغیر راغلی دی. سیاست تغیر کوي، د جغرافیه تغیر کوي، ورسره د نو هر هېواد نړیوال سیاست په رڼا کې خپل پالیسي جوړوي، نو دغه په حساب باندې دا تغیرات راځي. دغه نور تغیرات د دې باعث شول چې پاس له 30 کالو برتانیا خپل غړي باندې په اروپایي اتحاد کې لسره کتل وکړي او دا یقیني کې چې آیا رښتیا هم د اتحادیې سره د دې پاتې کېدل د برتانیا لپاره شي یا؟
تاسو د کډوالو مسلې ته هم اشاره وکړه. په بریتانیا کې په لسګونو سره افغانان ژوند کوي او په زرګونو افغانان انتظار دي چې د مهاجر په صفت په دې هیواد کې ومنل شي. په اروپایي ټولنه کې د بریتانیا پاتېدل یا له اروپایي ټولنې څخه د بریتانیا وتل به په دغه هیواد کې پروسیدونکو افغانانو څه تاثیر وکړي؟
اروپایي دغه څخه د برتانیې وتل یو لامل هم همدغه دی چې دغه کډوالو موضوع ده چې دوی غواړي په دې موضوع باندې سره کتنه وکړي. که چېرې برتانیا اروپایي دغه څخه بېل شي نو دلته د یو بحران وړاندوینه شوې ده، یو اقتصادي بحرانونه وړاندوینه شوې ده، یو سیاسي بحران وړاندوینه شوې ده. دا بحرانونه په دې معنا که چېرې برتانیا د اتحادیه څخه بېل شي کدای شي د اروپایي اتحادیه کې د نورو هېوادونو بېلوالي بېلوالي را وپاري. مثلا یونان هېواد دی، هغه له ډېرو کلونو راهیسې په اتحادیه کې له سره غور کوي او هلته د دې سیاست ډېر سره خراب دی په دغه موضوع باندې.
ځیرک وبخشي ستاسو خبره قطع کوم، یعنې په مشخص ډول به په افغانانو باندې په برتانیا کې تاثیر څه وي که برتانیا چېرته له اروپایي ټولنې ووځي؟
برتانیا د اتحادیت خلبیل سي نو هغه آزاد تر تک د خلکو ترمنځ د هغو هیوادو ترمنځ د منځ خزي. نو کوم افغانان چې هلته په اروپایي اتحادیه کې دي یا په برتانیا کې دي کېدای شي د دې د دغه اتحادیه بلوالي د افغانانو د نور د دې لامل چې افغانان بیرته راوستل شي خپل وطن ته یا هلته خپل د افغانانو لپاره په نورو هیوادونو کې دا مشتا سو جوړ شي چې مثلا په نور اروپایي اتحادیه کې لکه مثلا جرمني کې، په اسپانیا کې، په ایتالیا کې، په یونان کې خپل دا افغانان نور د شي د تپچنو شو چې ایتالیا ته راځي. نو دا افغانانو په برخه کې دا پروسه خپل له یو یو له اقتصادي شون سره به مخ شي. افغانان خپل مجموعه کې او کدا تا افغانان چې تل دي هغه پرته د ورزینو قانون لار څخه د خبرت هغه خلک دی خاطر راوصول
د زینو راپورونو لمخې چې ورله مخه کومي نظر پښتنې شوی دی د ټول پښتنې په ارتباط باندې تقریبا مساوي دي. نیم بریتانیایان د دې پلوي کې چې په اروپای ټولنې کې پاتې شي او نیم بریتانیایان وایي چې بهتره ده له اروپای ټولنې ووځو. تاسو چې په دې برخه کې لیکنې کړې دي څه پیشګوئی کوي چې بریتانیا به په اروپای ټولنې کې پاتې شي او کنه اکثریت پر رائے ورکړي چې له اروپای ټولنې ووځي؟
ډېر امکان دا دی د بازار په ټولنې باندې څخه چې برتانیا به په اتحادیه کې پاتې شي.
په بریتانیا کې مېشت افغان سیاسي شنونکي لایق زیرکو چې په دغه هیواد کې د نننې ټول پښتني په اړه زموږ د همکار احمد شیبر پښتني ځواب ولی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
د مشال رادیو د لومړی سارنی خبرونه سلام پرستم خو په پای کې واستاسو پام د نغمه په ژغ کې د سندری پر لور راګرځوم، بیا به هم خبري غړي ته دوام ورکړو.
نیکمرغی دا جنگ خلو یا تبایی دا جنگ را وڑے بدمرغی دا جنگ کے پور کھلے پائمان دے جنگ لو کھلے سرو مان دے
تاریخ شمله ور وشنی